په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بل برخه خپریږي. په پیل کې خبرونه. په سمنګان ولایت کې د پژواک خبری آژانس خبریال سیف الله کریمی د طالبانو لخوا نیول سوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ای اف جی سی پرون اکشن با په یو بیان کې ویل چې کریمی د سمنګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په غوښتنه سهار د سمنګان د والی دفتر ته له احضار دو وروسته نیول سوی او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د مرکز د شغلی کریمی د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او له قید او شرط پرته د هغه د سملاسي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د سمنګان د والی په دفتر کې له نوموړي سره تاوتریخوالی سوی. په خپله پژواک خبری آژانس تر اوسه د دې خبریال د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ګوانتانامو د زندان دوه پخواني طالب بندیان به ډېر ژر هېواد ته راستانه سي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې ملا عبدالظاهر صابر او عبدالکریم و کاله مخکې د ګوانتانامو له زندانه عمان ته استول سي وو. د ده په وینا ملا صابر په 2002 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوی وو او په بګرام کې له څلورو میاشتو بند تېرولو وروسته د همدې کال په اکتوبر کې ګوانتانامو زندان ته انتقال سوی وو. د هغه په وینا نوموړی د 2012 میلادي کال د جنوري پر 16 له ګوانتانامو آزاد او عمان ته لېږدول سوی وو. شغلی قانی د عبدالکریم په اړه لیکلي چې هغه د 2002 میلادي کال په اګست کې د پاکستان د حکومت لخوا لنیول کېدو او د هغه هیواد په زندان کې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته امریکایي ځواکونو ته سپارل سوی و چې وروسته دغو ځواکونو د 2003 میلادي کال په لومړیو کې ګوانتانامو زندان ته ولېږداوه. د هغه په وینا مخکې له دې چې نوموړی عمان ته واستول سي په دغه زندان کې 14 کاله تیر کړي وو. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې دغه دوه کسان به چې له القاعده سره د همکاري په تور نیول سوي وو نن دوشنبه کابل ته ورسېږي. د طالبانو یو مخالف ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام د پروان د مرکز چاریکار په دویمه حوزه کې د طالبانو په قرارګاه د حملې په نتیجه کې د څلورو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. دغه جبهې تیر شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی او درې نور ټپیان سوي دي. وړاندې لیکل سوي چې په دې حوزه کې ډیرا طالبانو تیره اونۍ د خلکو د کورونو د تلاشۍ په پلمه خلک ځورول. د طالبانو ویاندویانو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې او دغه اطلاعات خپلواکو سرچینو هم تایید کړي نه دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي تیر کال په افغانستان کې پر بزګرو د اقلیم د بدلون د اغیزو کمولو لپاره په یو شمېر برخو کې ډېرې پروژې عملي کړې. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له بزګرو سره د روزنې او د ټولنو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره د دوی د شتمنیو د ایجادولو له لارې مرسته کړې چې ټولنې په خپلو پښو ودرېږي او په ټوله کې کلي زیات محصولات تولید کړي. دبلیو ایف پی وایي تیر کال نږدې 8000 بزګرو ته روزنه او امکانات برابر کړي. څه باندې 260 کیلومتره د اوبو کانالونه، 10 کیلومتره استنادي دیوالونه، 4320 زره خندقونه او د اوبو د ذخیره کولو 22 واړه دندونه جوړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او وایي په هرات کې د 150 ښځو په شمول 60 روغتیا پالانو ته د ستونزو د مدیریت او اړوندو برخو کې روزنه ورکړې. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا روزنه روغتیا پالانو ته دا وړتیا ورکوي چې عامې رواني روغتیایي ستونزې تشخیص او په وړاندې اقدامات وکړي. دې سازمان ژور خپګان، اضطراب او فشار د رواني روغتیا د لومړني پاملرنې مهمې برخې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له یوه باوري پلان پرته د غزې په زیات نفوس لرونکي سرحدي ښار رفح کې پوځي عملیات مخته یو نه سي. سپینې ماڼۍ وایي بایدن له نتنیاهو څخه دغه غوښتنه پرون یک شنبه په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دواړو مشرانو په خپلو کې دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې دو مصري چارواکو او یوه لویدیځ ډیپلومات وویل چې مصر خبرداری ورکړې که اسرائیل لیز وکونه رفح ته واستول سي له اسرائیل سره به د سولې تړون مځندوي. مصر دې ته اندېښنه لري چې نشتې شي د دې سبب سي چې محاصره سوي غزې ته د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو دا یوازنی لار وتړل سي. عراق او د امریکا متحده ایالاتونو له عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو پر مهال ویش بیرته خبرې پیل کړې دي. د عراق د پوځ ویان دا خبره پرون یکشنبه وکړه. د پوینا دغه خبرې په جنوري میاشت کې پیل شوې وې او تر پیل څخه کم تلرویشت ساعت وروسته په اردن کې د امریکا درې پوځیان په یوه حمله کې ووژل شول. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول ویلي د عراق د پوځ عالی رتبه کمیسیون په بغداد کې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره دغه خبرې پرون یکشنبه بیرته پیل کړې. د امریکا په باور په اردن کې د تیرې میاشتې حمله په سوریه او عراق کې د دیرا هغو ملیشو ډلو لخوا سوې وه چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شو. دغه ډلې په هغه کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې. په منځني ختیځ کې امریکایي او متحد پوځیان 115 ځلې په نشه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون په مسانو کې د وی جی دی ستونزې د درملنې لپاره د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو روغتون ته ولېږدول سو. دا خبره د دغه وزارت یو ویان تورن جنرال پیت ریدر په یوه اعلامیه کې کړې ده. ریدر ویلي چې 80 آستین به د درملنې پر مهال خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا پر دفاع وزیر تیره میاشت له دې کبله انتقادونه وسول چې په دې کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص په باب یې معلومات نه وي افشا کړي. او ورپسې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په روغتون کې بستر سوی هم و چې دغه اطلاعات یې له ولسمشر جو بایډن سره هم نه شریک کړي. هغه په دې اړه په یوه ټلویزیوني وینا کې بخښنه وغوښته. اوس ټاکل شوی لوید آستین د فبروري میاشتې پر 9 په دې اړه کانګرس ته خپل اعتراف وړاندې کړي. خبرونه مو د سهار د 6:00 په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په خبری برخه کې چې څه کم 10 دوام کوي ګڼ راپورونه خبرو. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي 23 د فبروري میاشتې 12. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان نن بیا د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت راپور خپروي.
What we found is that the cuts to donor funding have had
زموږ د مندونو له مخې د بسپنه ورکوونکو لخوا د مرستو بندیدو په روغتیایي سیستم خورا ناوړه اغېز کړی. د حمله بعد مرغه د طالبانو د هغو سرغړونو پایله ده چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې کړي.
ګڼ افغان سوداګر وایي چې پر چابهار بندر د مالونو لیږد را لیږد ورته ښه لاره ده،
ډیره ښه لاره ده او بدیل هم کیدای شي.
د افغانستان او سریلانکا د پرونی لوبي په باب هم معلومات درکوي چې ولې افغانستان وبایلله. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان په 2 شهرونو کې له پولیسو سره په اخو ډب واوښتل.
زموږ رایې غلا شوې، موږ دوه درې مکتریت ترلاسه کړل.
د ساينس لنډي اوري چې اپل شرکت یو بل وسیله جوړه کړې چې کارونکي درې بودی او څلور بودی فلمونه کتلای شي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو رانګي رادیو ډرامې بل برخه خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته تاکل سوی چې د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ نن د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې هغه ستونزې را برسېره کړې چې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخې دي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار لګول سوی محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی محدود کړی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي و چې په اوس وخت کې د افغانستان 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې اوسي چې له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې دي. نورحال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مسؤل هیدربار وای د ښځو او نجونو پر زده کړې د طالبانو لخوا د لګول شو پراخو محدودیتونو له کبله د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو راتلونکي تیاره بریښي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته داسې مهال وکړې چې ټاکل شوې دا سازمان نن په یو راپور کې د هغو ستونزو یادونه وکړي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخ دي. هیدربار زیاته کړه
What we found is that the cuts to donor funding have had
زموږ د مندونو لمخې د بسپنه ورکوونکو لخوا د مرستو بندیدو پر روغتیایي سیستم خورا ناوړه اغیز کړی. د حمله بده مرغه د طالبانو د هغو سرغړونو پایله ده چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې کړي. ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ننګونو سره مخ دي. ښځې او نجونې ان هغو لږو روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، ځکه له کوره پر وتلو یې محدود دیتونه وزه شوی او نارینه ډاکټرانو ته لورتګه منه دي.
طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې 2.5 کلنه دوره کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي. طالبانو د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو او ځینو نورو عواملو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو وضعیت رامنځته شوی چې په اکثرو سیمو کې ښځینه ډاکټرې ته لاسرسی محدود شوی دی. د مسلې په راتلونکي کې د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د کموالي او د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د موجوده ستونزو په اړه په دې وروستیو کې د بې پوله ډاکترانو ټولنې هم اندېښنه ښکاره کړه. د سازمان شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې وویل چې ډېره موده کېږي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بشري ځواک او بودیجې په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دی. د دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبای و ټینګار وکړ چې افغان ښځې او نجونې باید عصري زده کړو ته لاسرسی ولري. میرمن اوتنبای و دغه څرګندونې پرون یکشنبې په ساینس کې ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دا وایي په افغانستان کې د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو ځواکمنول د اقلیم له بدلون سره د مقاومت او د یو باثباته پرمختګ په څیر ننګونو ته د رسیدو په چارو کې د دې هیواد نیمایي ظرفیتونه ازادوي. یونما پرون یکشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې موږ باید نن او هر ورځ د دغې ځواکمنتیا لپاره کار وکړو. یونما ویلي چې موږ له افغان ښځو او نجونو سره چې د ساینس په ګډون د زده کړې لپاره مبارزه کوي تر څو ملي او نړیوالو ستونزو سره مقابله وکړي دریږو. په ساینس کې د ښځو د ونډې په اړه نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه او هم د عصري زده کړو مرکزونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي. د زده کړې د برخې فعالان اندېښنه ښیي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي تر 2 کلونو پورې به افغانستان د طب په برخه کې د ښځینه ډاکترانو او نورو عصري علومو کې د ښځینه متخصصینو له یوې نه جبرانېدونکې تشې او دا هیواد به له یوه بل بحران سره مخامخ شي. په داسې حال کې چې په تیرو 2 میاشتو کې پاکستان د افغان سوداګرو په وړاندې په پرله پسې ډول ترانزیتي لارې وتړلې، ځینې افغان سوداګر وایي چې د چابهار بندر د دوی د سوداګرۍ لپاره ښه بدیل کېدای سي. بلخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر وایي چې چابهار بندر د افغان سوداګرو ستونزې تر یوه حده هوارولای سي.
په داسې حال کې چې په 13 میاشتو کې د پاکستان حکومت په پرله پسې ډول د افغان سوداګرو په مخه خپلې ترانزیټي دروازې وتړلې، یو شمېر افغان سوداګر وایي د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه د پاکستان د بندرونو ښه بدیل دی. د پاکستان حکومت په وروستي ځل د روان کال د جنوري له 12مې د یاد میاشتې تر 23مې د تورخم دروازې په ګډون ټول بندرونه د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه چې ویزې او پاسپورت ونه لري وتړل. ځینې سوداګر وایي پاکستان سره د دروازو د تړل کېدو او دغه شان کراچۍ کې د دوی پر وارداتي مالونو د بندیز له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ تاوان ور اوخته او د یوې بدیلې لارې په توګه د چابهار بندر خټاکنه ده. افغان سوداګر نواب امیرزی ازادي رادیو ته ویل
کوم مشکلات په کراچۍ کې زموږ د پاره یا کوم خندونه د افغاني سوداګرو د پاره رامنځته کیږي دغه په پرتله چې چنده چې بهر خدای یو څه قیمتونه بلور وي، لیکن دا په مرور د زمان سره ښه کیږي او دا زموږ د پاره د نړیوالو اوبو ته د تلو ډیره خاله را ده او بدیل هم کیدای شي.
دغه شان بل افغان سوداګر حجی عبدالحد وایي تر دې چې افغان سوداګر صادرات او واردات نشي کولای ښه ده چې د چابهار له لارې سوداګري وغوړېږي.
په پاکستان لارې خو زموږ پر مخ باندې د صادراتو د وارداتو پر مخ باندې مشکلات ډېر زیات دي او د وارداتو پر مخ باندې خو بالکل تقریبا 70% یا 80% یې بند کړي دي. نو په همدې دغه باندې موږ د وسته شابهار او یا د بندر عباس د اسلام کلا د لارې خپل صادراتو ته مو ادامه ورکړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزی وایي که څه هم چابهار بندر د نورو لارو بدیل نشي کېدلی، خو له یادې لارې په نړیوالې سوداګرۍ سره شونې ده چې د افغان سوداګرو ستونزې تر یو بریده هوارې شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
چابهار بندر په دې اوسنیو شرایطو کې زموږ دپاره ډېر مهم بندر دی، ځکه چې هم مشکلات پیدا شوي دي د پاکستان سره د کراچۍ، او هلته مو مالونه بند دي، نور خلک هغه مالونه چې په نیګیټیو لیست کې دي او اکثره د افغانستان ضرورت دي هغه نه راوړي.
خو نوموړی دا هم وایي چې د ایران له لارې د ځینو نړیوالو محدودیتونو له امله دوی نشي کولی په اسانه سوداګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د روان کال لړم میاشت کې ایران ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست نورالدین عزیزی رسنیو ته ویلي وو د ایران حکومت دوی سره د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ برخه کې د اسانتیا د رامنځته کولو هوکړه کړې چې تر اوسه بیا په دې اړه د پرمختګونو څه نه دي ویل شوي. د پاکستان حکومت د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو د افغان بار وړونکو موټر چلوونکو ته وخت ورکړی چې باید پاسپورټونه او ویزې ولري، کنه نو د دوی پټکو پر وړاندې به یې دروازې وتړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یوه همغږي کوونکی ضیاءالحق سرحدي مخکې پاکستاني رسنیو ته ویلي وو دوی وړاندیز کړی چې دغو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د دوهې غونډې لپاره د کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس وایي چې په دې کمپاین کې د قوانینو دوام، د حاکمیت ټینګښت او د اساسي قانون تنفیذ، د دولت جوړونې پروسې پر لوري د افغانستان د حرکت او له نړیوال انزوا څخه د بهر کېدو لپاره د اړینې غوښتنې په توګه مطرح کیږي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې په مناسبت په یوه کمپاین کې په دغه هیواد کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قوانینو دوام، د قانون حاکمیت او د اساسي قانون پلي کول د دولت جوړونې او د نړیوالې انزوا څخه د وتلو بهیر هغه موارد دي چې د دوی په کمپاین کې راغلي دي.
و همچنان از ملل متحد خواسته شده است تا در هر
همداشان له ملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي، چې په واقعیت کې په دغه ملي وثیقه کې باید د ملګرو ملتونو منشور ته د درناوي او نړیوالو میثاقونو ته د افغانستان د ژمنتیا موضوع ثبت سي، او د افغانانو حقونه او ازادي باید په اساسي قانون کې منعکس سي.
ټاکل شوې د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړه شي. په دې غونډه کې به د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. طالبان دې غونډې ته بلل شوي او له دې وړاندې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د سرپرست امیرخان متقی په حواله لیکلي. د دوهې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پرېکړه وکړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د دوهې په ناسته کې د ښځو پر حقونو، د اساسي قانون پر تطبیق او د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو بس کولای شي د افغانستان په هکله د یوې نوې پروسې د پیلېدو په اړه خوشبیني راولي.
له طالبانو سره د داسې خبرې پیل شي چې که حکومت یوازې د طالبانو وي، د نړیوال لخوا په رسمیت نه پېژندل کېږي، او نړۍ په دوو کلونو کې دا خبره ثابته کړه او د هغوی حکومت په رسمیت ونه پېژنده، نو طالبان دې په دې فکر وکړي چې څنګه کولای شي خپل حکومت نورو ته پرانیسي.
د ښځو د حقونو فعاله پریسه مبارز بیا وایي وضعیت افغانستان هر روز بدتر شو.
د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، خو نړۍ له طالبانو سره د تعامل او د هغوی د په رسمیت پېژندلو په فکر کې ده. داسې حال کې چې هغوی پوهېږي له دوه کلونو څخه ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضول او جنسیتي اپارتاید روان دی. باید په دې ناسته کې د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وشي او طالبان له خپلو ناسمو کړنو لاس واخلي.
د یادونې ده چې تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم کوم هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندلی، او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو تامین او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو حکومت د رسمیت پېژندلو له اساسي شرطونو څخه بلل شوي دي. خو طالب چارواکو په وار وار ادا کړی چې د ښځو په ګډون د ټول افغانانو بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې ټول شموله دی. هغه ادا چې ظاهرا نړیوالې ټولنې او سازمانونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
اوس هم په پاکستان کې تر ټاکنو وروسته د وضعیت په اړه راپور. د پاکستان د عمومي ټاکنو د نتیجې تر اعلان وروسته د دې هېواد د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان په څو شهرونو کې په اعتراضونو کې له پولیسو سره ونښتل. معترضان وایي چې په څو ټاکنو کې درغلي سوې کنه دوی ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې وې. دا هم په دې اړه تفصیل. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان په راول پنډي او لاهور کې په اعتراضیه لاریونونو کې له پولیسو سره ونښتل. دوی ادا کوي چې د فبروري د اتمې نیټې په ترسره شویو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. پولیسو پرون یکشنبه په دې ښارونو کې د معترضانو د اعتیاد پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. ډیری اعتراضونه د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو په مخ کې وشول او خپلواکو کاندیدانو چې ډیری یې د عمران خان په ګوند پورې تړلي وو ادا کړې چې په دغو انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. یوې معترضې او د تحریک انصاف پاکستان د ګوند ملاتړې منیزه کامران رویترز خبري آژانس ته وویل چې په ځینو انتخاباتي حوزو کې بریالي کاندیدان بدل شوي دي.
زموږ رایې غلا شوي، موږ دوه دریم اکثریت ترلاسه کړی. د تحریک انصاف ګوند په ټول پاکستان کې دوه پر دریم رایې ګټلې وي، خو هغوی زموږ رایې غلا کړي.
د سبحان علي په نوم یو بل معترض وایي چې په پاکستان کې چارواکي غواړي خپل پریکړې په خلکو ومني. نننی مظاهره په واقعیت کې د هغو ځواکونو په وړاندې دي چې د خلکو رایه غلا کړې دي. دغه اعتراض د هغو کسانو په وړاندې دی چې د خلکو نظرې ونه مانه او فکر یې وکړ چې کولی شي خپلې پریکړې پر خلکو وتپي. که څه هم د تحریک انصاف پاکستان ګوند مستقیما په انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی، خو د دې ګوند غړو د خپلواکو کاندیدانو په توګه وکولی شول چې د پاکستان د ملي اسمبلی د 268 څوکیو 101 خپلې کړي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې خپلواکه کاندیدان نشي کولی چې حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بل پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند 15 څوکۍ ګټلې او ورپسې د پاکستان پیپلز ګوند د 45 څوکۍ په ګټلو سره دریم ځای خپل کړی دی. د راپور له مخې که د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونه سره ائتلاف هم وکړي، نشي کولی چې د یوه حکومت د جوړولو لپاره ټاکلی حد پوره کړي. د یو ائتلاف په صورت کې دغه ګوندونو د رایو شمیر 199 ته رسیږي، حال دا چې د حکومت د جوړولو لپاره 186 رایو ته اړتیا ده. په اسلام آباد کې پولیسو پرون یکشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې یو شمیر کسان د انتخاباتو د کمیسیون په مخ کې غیر قانوني غونډې جوړوي چې په وړاندې به قانوني اقدام وشي. ورته خبرداری په راول پنډې کې هم ورکړل شوی دی. پاکستان د 2022 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له کله چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د پارلمان د رایو په نتیجه کې بې واکه شو، د یوه سرپرست حکومت لخوا اداره کیږي. په اوس وخت کې عمران خان د فساد په تور بندي دی، خو پلویانو یې ویلي چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي او نه غواړي چې له پامه وغورځول شي. په غزنی ولایت کې د ډیری سیمو خلک په خپلو سیمو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو او لګښتونو جوړوي. دوی وایي د طالبانو حکومت یو خو مرسته نه ده ورسره کړې او که یې کړې هم ده د نشت برابر ده. د دوی په وینا داسې سړکونه هم سته چې طالبانو د جګړو په وخت کې تخریب کړي وو. نور حل په دې راپور کې.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د جوی 4 جوی 5 سردی او ملا ګلان بابا کلیو ترمنځ په څلور لارې کې یو شمېر کسان سره راټول شوي. دلته یو شمېر تراکتوران او رولر د خامه سړک په هوارولو، خاورې راوړلو، اوبو شیندلو او هوارولو بوختي. دا یو پراخه سیمه ده چې یوازې د سردې کلی 25 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. د سیمې خلک وایي دلته خامه سړکونه چې پخوا جوړ سوي وو اوس بیرته مات سوي او خراب سوي دي. نو اوس یې په خپل شخصي لګښت بیرته هوارولو او جغل کولو ته ملا تړلې ده. شاوخوا 50 کلن حاجی محمد کریم د ملا ګلان بابا کلی اوسیدونکی دی. دی وایي غواړي چې د سردې له مکتبه تر جوی 5 او بیا له جوی 4 نیولې تر سلیمانزی کلی پورې دا 80 کیلومتره لار جوړه کړي.
داخله زاغلی د تدا کومک کړي له خپل کومک سره د تدا نو درانه وستې د تراتم جوړه دا انده کې بای سیمه کړه تراتم سم جوړ شي او موږ په الحاله د جغل کې اچول جغل کریم د خو موږ بس
شپېته کلن علیزی بیا د جوی 4 کلی اوسیدونکی دی. دی وایي لاره یې ډېره خرابه وه نو اړ سول چې د جوړولو لپاره یې مټې راونغاړي. علیزی زیاتوي د طالبانو حکومت هم ورسره یوه اندازه مرسته کړې خو زیاته برخه یې د سیمې خلکو له خپلو جیبونو ورکړې ده.
دلته خو موږ دغه سړک جوړو خپل شخصي لګښت جوړو هغه له موږ سره دا مسافر هم کاري کړې ده دلته د خلکو هم کار سره کړې ده حکومت هم یې څو برخه کې اخیستې کم نو ډېر لګښت دی دوی مسافر هم سره کړی ده.
د سیمې خلک وایي د اړتیا له مخې دغه کار ته ملا وتړله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو خو دا راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت مقور او ناوې ولسوالیو ترمنځ د مرکز اړوند د حاجي کلی سړک د اجرستان خونی کوتل سیمي سړک او د دې ترڅنګ په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې د ډیری سیمو خلک په خپلو سیمو کې سړکونه او لارې په خپلو شخصي امکاناتو او لګښتونو رغوي. دوی وایي د طالبانو حکومت یا خو ورسره مرسته نه ده کړې او یا که یې کړې هم ده د نیشت برابره ده چې په دې کې داسې سړکونه هم شته چې طالبانو د جګړو پر وخت تخریب کړي وو.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خوست ل شار بیا د تڼیو تر درګي شارګوټي د څباندې 15 میلیونو افغانیو په لګښت د 200 کیلومترو په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځولو کار پیل شو. د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې د دې پروژې له لارې به په درویو پړاوونو کې د ولسوالۍ ټولو لرې او نږدې سیمو ته برښنا غځول کیږي. دا هم جزئیات.
د خوست له مرکز څخه د تڼۍ ولسوالۍ ته د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برښنا د غځولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو. د برښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برښنا سره وصل شي او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برښنا وغځول شي. مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د ښار څخه د 12 کیلومتره په اوږدوالي غځیږي او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي. که د برښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال رادیو ته ویل
اول پړاوی د ولسوالۍ مقام پر دی چې 15 میلیونه شپږ 50000 څلور سوه 23 افغانۍ ټول لګښت دی. دویم پړاوی بیا دغه څوکې نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري دا منظورې ما خوښېدو او درېیم قدم کې بیا د ټلو ولسوالۍ په سطحه چې څومره ولسونه ته وجود دي تڼۍ ولسوالۍ د ټل موږ د سکیج برابر ډیزاین راوړون کړی دی انشاءالله منظورې باسي او ټل ولسوالۍ ته به انشاءالله موږ برکت کوو.
دا تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمې ته د برېښنا غځولو ته خوښ دي خو وایي ولسوالۍ تر څنګ دي د تڼیو لرې او نږدې کلو ته هم د برېښنا په غځولو یو څه چټک کار وشي.
حاجي نواز خان ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغوله شي په تڼۍ کې نیرې منطقې ته وزغوله شي که د ورژلې سار پیروي حتی که د ګربت خط پیروي که د خیس خط پیروي باید د تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغوله شي. دا مې غوښتنه ده
باید په پرایي لارې هم لوړ شي کلي ته هم وزغې نه دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لوړ شي او کلی پوتی وي. د دې تم باید وزغېږي چې ډېر سخته اړتیا لري او ضرورت لري برق ته خلک.
د تڼیو اوسیدونکي وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو د کمپیوټر انټرنیټ ټلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. د تڼیو خاروال عثمان حیدر وویل
په دغه سال سیمه کې نوی شرګوټی منظور شوی دی. انشاءالله کارونه ډېر خلاص شوي دي. دا بهتره خبره ده چې شرګوټی د کارونو فایل سره به د سیمې ته چې برکر ورسیږي دلته به تجارتونه تشویق شي و به حاصل شي دلته به فابریکې جوړ شي دلته به صنعتي پارکونه جوړ شي. انشاءالله
که هم د خو ځینو سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلې او یا د غځېدلو په حال کې ده خو بیا هم د دې ولایت ډېرې سیمې وارداتي برېښنا نه لري او د رڼایۍ لپاره له لمریزې برېښنا ګټه پورته کوي. خوست د افغانستان په هغو اتلس ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوی زیاتې دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې څو لږ ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته دویمه یو ورځنۍ سیالي هم پرون وبایلله او له دې سره یې دا لوبلړۍ له لاسه ورکړه. په دې سیالۍ کې افغان لوبډلې په 155 منډو ماتې وخوړه. تفصیل له بختیار ساحل نه.
د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبې کې هم افغانستان ته ماتې ورکړه او په دې سره یې دا لوبلړۍ وګټله. دغه سیالي چې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 11 نیټه ترسره شوه سریلانکا په 4 وګټله او توپ وهنه یې وکړه. یاد لوبډلې په 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو سوځېدو په سر 309 منډو هدف وټاکه. د سریلانکا لپاره اسلانکا 9 کوشال مینډس صدیرا او جنیت په ترتیب سره 1 شپېته 2